د مشال ریزونو د ناسا ته خبرونه په وروستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه مني. وخت 15 بجې شوې دي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ غوري په کابل کې 14 یوشمن کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. د هند لخوا د کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو وروسته د پاکستانی پارلمان غړه غونډه روانه ده. په وزیرستان کې د امنیت په اړه هم مستاسر لپاره راپور لرو او کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. خو تر هر څه مخکې ورزو منور شاد چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو لنډیز په کابل کې ترسره شوې نننی ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمېره لوړه شوې ده. د کشمیر په اړه د پاکستان د پارلیمان غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. او ایران وایي ک امریکا ورسره په اټومي پروګرام خبرې کوي نو اول به ته بندیزونه لري کوي. د خبرونو تفصیل په کابل کې نن سهار تر سره شوې ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 14 تر رسیدلې. د افغانستان د کورونو چارو مرستیال وزیر خوشحال سادات لږ وخت وړاندې په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل په دې پیښه کې خواوشا 1550 کسان جوړل شوی هم دي چې زیاتره یې عام خلک دي او پکې خزې او ماشومان هم شامل دي. له دې وړاندې د یاد وزارت ویاند نصرت رحیمی ویلی بو چې یو ځانمرګي په دغه موټر بمی برید کې د خار پښپګم امنیتی حوزه کې د پولیسو مرکز په نخښه کړی دی. وسلواله طالبانو د پیښې ذمہواری باندې ده. بلخو افغان چارواکي وایي د تیر شپې نه د کابل خار په ځینو سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات هم روان دي. د کشمیر په اړه د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه نن په دویم ورځ هم روانه ده چې په پای کې به یې یو متفقه قرارداد وړاندې کول شي. د غونډې ته تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان په خپل وینا کې ویل چې په دې اړه به د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل او جنرال اسمبلی کې غږ پورته کوي. په پرونی غونډه کې مخالفو سیاسي ګوندونو په حکومت تور پورې کړل چې د کشمیر په شخړه یې د خپل هیواد موقف سم نه دی وړاندې کړی. د دې په جواب کې عمران خان وویل
منګ به د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل او جنرال اسمبلی کې دا معاملې راپور تکو. غربي نړۍ ته په صحیح توګه دا معلومات نشته چې کشمیریانو سره څه روان دي. نو زه او زما ګوند به هغوی په کشمیر کې د روان ظلم نه خبرو.
بلخوا مولانا فضل الرحمن ویل دي چې په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې بدل رحمان اول د حکومت خارجه پالیسی ناکامه ده ځکه چې هند د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړو. دغه سیمې په دوو برخو وویشلې. مولانا فضل رحمان زیات کړه
د دینه اندازه ولګوي چې په 25 جولای کال 2013 کې څه شوي وو او چې دغه رنګ انتخابات کیږي نو بیا به د کشمیر په مسله همدارنګ ناکام او شکست خورده پالیسي مخې ته راځي. او اوس د دې مسلې په نړیوال فورم د اوچتولو وخت تیر شوی چې هندوستان څه کول هغه وکړي.
مولانا فضل الرحمن دا هم ویل د روان جمعې په ورځ باندې کشمیري ولس سره د یووالي ورځ لمانځي. دا له هغه وروسته چې د تیر کال په ورځ د هند پارلمان د جمو کشمیر په ځانګړي حیثیت کې بدلون وکړ او دغه سیمې یې له ځان سره یو ځای کړي. په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي نن په خیبر پختونخوا کې د پولیو وایرس د 59 کیسونو تصدیق شوه چې پکې درې په بنو، یو په شمالي وزیرستان او یو په چارسده کې ریپورت شوه دی. په دې صوبه کې د یادې ادارې یو چارواکي ډاکټر ندیم جان تر مخه په صوبه کې تر ټولو زیات 21 کیسونه په بنو کې ریپورت شوه دی چې یو مهمه وجه یې د پولیو ساسکو خلاف غلطه پروپاګاندا ده. نوموړي زیاته کړه
دغه خبره په دې کې یو داسې عزت جوړ شوی دی. والدین دین اغي او زموږ د ټیم ترمنځ داسې قسمه یو پټ اګریمنت شوی دی چې هغه پسې زینو کې چې اغي ویکسینیشن نه کړي خو هغه فنګر مارکړي به یعنی هغه موږ هم دوه کړی ځان هم دوه کور کړی او پروګرام هم دوه کور کړی.
له دغه نو کیسونو سره په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو کیسونو شمیره 1600 او په ټول پاکستان کې 350 تر رسیدلې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د انتخاباتو په اړه د طالبانو غوښته په خبرګون کې ویلي افغانان زور ته نه تسلیمیږي. ښاغلی غنی په کابل کې د په مشرۍ له دولت ساز ټیم سره د زلمی رسول د یو ځای کېدو په اړه یوې کمپاینې غونډې ته ویل چې خلک به په انتخاباتو کې پراخ ګډون کوي. ولسمشر غنی په دغه وخت ویل طالبانو د وړاندې په سیر په انتخاباتي غونډو د حملو غوښونه کړي خو افغان ولس به داسې غوښونو ته تسلیم نشي. وسلوالو طالبانو پرون د یوې اعلامیې په خبرولو انتخاباتو د ګډوډولو غواخ وکړ او دا یې یو تیرستون کې عمل وباله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پرون په نوې ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر ایس جی شانکر سره لیدلی دی. جی شانکر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له خلیلزاد سره په ملاقات کې د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې او دا چې افغانستان او هند څنګه په آینده کې ښه همکاري کولی شي. په دوحه کې طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې د سیاسي دفتر یو وفد به یې د چهارشنبې په ورځ ازبکستان ته ځي. د ایران ولسمشر حسن روحانی تیر ورځ ویل د تهران اټومي پروګرام په اړه د خبرو د شروع کېدو نه مخکې په کار ده چې په دې هیواد لګېدري بندیزونه لرې کړل شي. نوموړي ویلي چې ملګري ملتونه دې له امریکا د بندیزونو نه په شا کېدلو غوښتنه وکړي. د ایران او امریکا ترمنځ تناو له هغې وروسته زیات شو چې تیر کال امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2015 کال تهران اټومي تړون نه خپل هیواد وویست او په ایران یې بندیزونه ولګول. د ایران سرکاري ټلویزیون د ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ترمنځ د ملاقات په حواله ویلي چې په دوی د بندیزونو وروسته اقدام اقتصادي ترهګري ده. او بل خبر دا چې د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د هیواد په ختیځه برخه کې په ګولباری کې د څلور یوکرینی پوځیانو تر وژل کېدو وروسته د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. زیلنسکی نن په کیف کې یو خبري غونډه ته وویل. پوتین ته ټلیفون وکړ او هغه ته وویل چې دا د دوی له سولې لرې بوزي. نوموړي زیاته کړه چې د پوتین ټینګار وکړ چې روس پلو بیلتون پالانو ته دې ووایي چې د یوکرین خلک نه وژني. د 2014 کال اپریل لایسې شروع شوې د یوکرین په شخړه کې تر اوسه له 1300 څخه زیات خلک وژل شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او زرته زمونږ خبريال سره ظاهر د کرنسیو به یو موسم حال درکوي.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه لس پیسې غسل کیږي او په 1.5 روپیه او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپیه او په 1.92 روپیه. یو یورو په 1.15 روپیه 50 پیسې او په 1.6 روپیه 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.6 روپیه 60 پیسې او په 1.6 روپیه 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.6 روپیه 60 پیسې او په 2.6 روپیه 80 پیسې. او یو افغان په 1.92 پیسې غسل کیږي او په 1.94 پیسې خرڅول کیږي. او 2.45 ایرانی ریال په پاکستانی روپی غسل کیږي او 2.25 ایرانی ریال په پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا په راتلونکي څلیرشتو غنټو کې به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 29، بنو کې 30 او 28، ژوب کې 30 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو دلته سیز مخ پرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د افغانستان چارواکي وایي چې د کابل ښار په شپږمه حوزه کې 14 لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. او د هیل لخوا د کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو وروسته د پاکستانی پارلمان ګډه غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. خو یو سیاستوال وایي
دا پالیسی حکومت جوړی نه پالیسی جوړی بل ځای دا د پارلیمنت پلاس کول دا پالیسی دا د کشمیر مسله اختیار سي.
په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان یو منتخب استازي د خپل سیمې د امنیت په اړه وایي
چرته بامی چاودنه وشي، چرته د فیوژن وشي، کرفیو لګیږي اکثر د اتوار په ورځ باندې.
او په خبر پښتونخوا کې 15 نور د پولیو کیسونه رپورت شوي. یو چارواکی وایي د پولیو پروګرام زد پروپاګاندا یې پر وړاندې لوی خنډ دی.
یو خو دا د چې زمونږ مسکنسپشن خواري شوی دی، څنګه په نه خواري شوی دی، او هغه د وادي نه خلک د ویکسین ورکولو نه هیڅ تاوی کی.
نور هم به شمول موضوعات لرو لکه مشال لډیو سره اوسه. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې افغانستان چارواکي وایي چې نن د کابل ښار په شپږمه حوزه کې موټر بمې چاودنې 14 تنه وجلي او 1540 جوبل کړي دي. د پیخي زمواري وسلوالو طالبانو ومنلي. پر دې خبرې کو په کابل کې د مشال ریډیو د ازادۍ څنګ له خبريال اکرام الله اکرام سره چې همدا وخت مسل ټلیفون پکړ خدای اکرام صاحب ډېر ډېر سلام شي او دغه پیښې پړه ورستي معلومات څنګه ودونکو ته ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو ویل حمله نن سهار 9 بجې د کابل په غرب کې د شپږم امنیتي حوزې د نظامي قرول په امریت کې رامنځته شوه. موټر بم چاودنه وه. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت مرستیال خوشحال سعادت وایي چې په دې حمله کې موټر بم حمله کې 14 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي چې په وژل شوو کې 14 تنه پولیس او همداشان په ټپیانو کې په 15 ټپیانو کې یوازې 2 نوي کسان چې دي هغه ملکیان دي، ملکي وګړي دي، او په وژل شوو کې 10 تنه ملکي وګړي دي چې په دې ټولو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دوی وایي چې د دغه ډول حملو مخه نیول که څه هم سخت کار دی خو د کابل پولیس هڅه کوي چې دغه ډول حملو مخه ونیسي او کوشش کوي. بل
انتخاباتي کمپاین ته کوم تاوان رسول یو بل د افغان چارواکي دا هم وایي چې تیر شپې نه د کابل ښار په ځینو سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات هم روان دي.
نو د کورنۍ چار وزارت دغه مرستیال خوشحال سعادت دا هم ویل چې تیر شپه د کابل ښار په دریو بیلابیلو سیمو کې 15 امنیتي حوزه کې او دغه شان د بګرامیو په ولسوالۍ کې دوی د ترهګرو پر ضد باندې تصفیوي عملیات لرل چې تقریبا دوام یې وکړو. خصوصا دوام یې وکړو په دې عملیاتو کې د تورستان یو مهم مرکز لمنځه وړی دی. دوه تنه انتحاري حمله کوونکي ځان وژونکي حمله کوونکي هم تصفیوي عملیاتو کې وشل شوي دي. همداشان زیات شمېر واسکټونه د ځانوژونکو واسکټونه او وسلې د دوی لاس ته ورغلي دي. د انتخاباتو په اړه باندې تاسو ویل چې انتخاباتي کمپاینونه روان دي. د حمله په داسې حال کې وشوه چې انتخاباتي کمپاینونه روان دي. کورنۍ چارو وزارت وایي چې 2000 امنیتي او دفاعي ځواکونه د دغه انتخاباتو د پروسې لپاره ټاکلي دي چې خامنیتي وساتي. خو دغه ډول پی او پی خرامان څه شو تابان په انتخاباتي مسایلو باندې تاثیر لري. خو لدین وړاندې دغه ډول حمله شوې ده. په روانه هفته کې دریمه 14 د حمله ده چې د کابل په ښار کې رامنځته کیږي. بل
ډیر زیات هم نه استاسنه د اکرام الله اکرام تاسو معلومات درکو چې د افغانستان چارواکي وایي چې د کابل ښار په شپږم حوزه کې موټر بمي چاودنې 14 تنه وژلي او شاوخوا 15 څلوېښي جوبل کړي. د حملې ذمہواري طالبانو منلي. اوردونکو مشال دو تقوی گستی لگه شبکه اسلام آباد تزو خود دکی ورچند ماخلو
دا مشال تر سنگو سه دا سهر لنه هو دا ما خام تر شپگو
بشال دو تقوی گستی اردون گتا سه پا خبرنو که دا هم واردل چه دا هن لخوا دا کشمیر زنگری حیثیت ختمولو و روس تا دا پاکستانی پارلمان گرده غندنن پا دوی مورز هم و دوام لریو پا پای که بایی یه متفقه قرارداد ولنده کولشی. پر دی خبری که لخپل خبری احمد الله سچه هم دا وقت منکسر علی اسلام آباد دا تلیپون پا کر خده. احمد الله سلی مشه یو رومبه که زمنگ آدون کو تا کماننننی کاروائی دا دا کمیسم لی دا پارلمان دا غندی هغه وړاندې کې نو مننه بوي.
ډیره مننه اصرار په دې وخه کول د پارلمان چې کومه ګډه غونډه و نن په دې مورز باندې هم جاری ده. دا مهال هم د پارلمان د ګډه غونډه چې کومه جاری ده
ښه
زه څه هغه ته لګیا دی به نه کوي. او نن سحر یو له دې وخت ورکړل شو چې دا غونډه په دې مورز باندې شروع کیږي. لکه تیر ورځ یو له دې وخت ورکړل شو خو هغه بیا ما ځګر تلور به شروع کړه. خو نن په خپل مقرره یو له دې نه لک شي دا ورته چې کومه دا غونډه شروع شوله. نورمبر ورته د حکومتي ګوند پاکستان ته د انصاف چې کوم غړی دی او وزیر هغه خبرې وکړلې. او دا اخی ورسره بیا د اپوزیشن چې کوم ګوندونه دي لکه په خواني صدر آصف علي زرداری شو د هغه نه علاوه سراج الحق جماعت اسلامي چې دی دغه شان د جمعیت علماء اسلام مفتی اسد محمود چې کوم دی هغه شو. د دې نه علاوه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکر او دا شان نور یو شمېر کوم اپوزیشن غړي چې کوم دي هغه ویناګانې وکړي. د شمول درزا رباني او مشاهدي سنتر او ټول په دې خبره څنګه وکړو چې د هند خوا چې کوم د کشمیر د حیثیت چې کوم دا بدل کړی شو. نو په کار دا چې دا مسله په صحیح توګه راوچته کولای شي. صرف دلته موږ خبرې کوو د دې خبرو د لارې د حل نه راوځي. حکومت له په کار دي چې هغه عملی ګامونه پورته کړي او عملی ګامونه د ترسره تر رضابان یې چې حکومت دا پوښتنه کوي چې موږ له څه کول په کار دي. نو دا هغه په وینا چې حکومت له پالیسي چې کوم د هغه موږ د پارلمان کې جوړول په کار دي. هغه پالیسی چې په کار ده چې هغه د ملک د ګټې لپاره وي. پاره کې د دې ټول نظرونه غسل پکار دي. نو که دا قسمه کارونه موږ شروع کړو پارلمان پالیسی جوړول شروع کړي دا مسله چې کومه ده دا په نړیواله کچه راپورته کړی شي نړۍ د دې نه په خشان خبر کړی شي چې معاهده څه شوې وه هغه وخت کې په څه طریقه باندې کشمیر حیثیت چې کومو دا بدلېدل لکه څنګه دا ممکن دا بدل کېدلی شو که نه پاکستان د دې کې رضا شامله وه نه ده شامله. نو که دې ټول نه نړیواله ټولنه چې کومه ده هغه په صحیح توګه خبر کړی شي نو امکان شته چې د کشمیر مسلې حل چې کوم دی هغه راوځي. حکومتي وزیران چې کوم دي اغړي چې کوم دي اغړي هم د پارلمان د ګډې غونډې ته وینا کوله او همدای ویل چې حکومت لګیا دی چې څه تاسو خوا تجاویز راځي او حکومت د دې علاوه هم لګیا دی خپل کوششونه کوي په دې مسلې لپاره.
ښه احمدالله، قرارداد به هم ونن وړاندې کیږي دا هم خبره شوې ده، څه معلومات لري؟
بالکل، اصرار دي چې قرارداد اول د قانون سمې سپیکر اسد قیصر چې کوم دی هغه دا خبره وکړه چې 5 بجو پورې به دا غونډه چلیږي او بیا به متفقه قرارداد وړاندې کوو. خو بیا دغه مهال د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې هغه په سعودي عرب کې پرون نن راغی واپس ما هغه دا خبره وکړه چې لکه نن غرمې چې کوم ده درې ونه واخله تر شپږو پورې غونډه ده، نو موږ په غونډه کې مصروف یو. نو په دې وجه نشو کولی چې دغه ته راشو. نو په کار دا ده چې دا قرارداد تاسو غواړئ نو دا لږ کوي وخت له لګښته کې موږ به هم په بیا په دغه غونډه کې موجود یو. نو په دغه باندې دا سپیکر د اپوزیشن ګوندونو د سلام او شری وروسته دا ویره چې صحیح ده موږ د ماښام نه وروسته دا متفقه قرارداد چې کوم دی د دوه ورځو د غونډې نو دا به موږ د ماښام مونځ نه وروسته یو ونیمې بجې چې کوم دی دا قرارداد به جاري کولی شي. خو سپیکر دا هم ویله چې زه لیکوم هم نو به شرط دا دی چې ټول پارلماني غړي چې کوم دی هغه په پارلمان کې موجود وي، چې ټلګرام په قومي سمې غړي دا په کار کې راتلو ترې پارلمان کې موجودي حاضري پوره
متفقہ قرارداد وړاندې کول شي. بلخو د پارلمان غړي د کشمیر مسلې په اړه جلا جلا نظرونه لري او د حل لارې یې په ګوته کوي. په اسلام آباد کې هم زموږ همکار احمد الله د ګړې غونډې بهر لزنو پارلماني غړو سره خبرې کړې. راځي چې دوی څه وایي.
د پاکستان د پارلمان غړي وایي د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر شخړه د تیرو 2 کلونو راهسې را روانه ده، په کار ده چې حل یې راوويستې شي. د جماعت اسلامي امیر سینیټر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل ګډه غونډه د کشمیر د مسلې حل نه دی، بلکې حکومت له په کار دي چې خپل تګلاره دی اعلان کړي او په هغې دی بیا په صحیح توګه عمل هم وکړي.
جاینټ سیشن بذات خود مقصد نه او زموږ دا خیال چې په دې 24 غنټو کې به حکومت یو لاهې عمل تیار کړي او هغه به اعلان کړي. موږ ته افسوس چې دا سلسله عمل نو غزل خو خپل اغه موشن چې کوم مشترک اجلاس سره وړه لا بدل کو. دا د خبره علامت ته چې د دې خپل لا تیاری پوره نه و.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وایي ک پالیسیانه منتخبو حکومتونو جوړولې نننن بعد کشمیر مسله حل وي.
دا پالیسی حکومت جوړین پالیسی جوړی بل زه
دوی ته بیا په لاس باندې ورکول کیږي. دا کاغذ به تاسو په پارلمنت کې وي استي، په خارجي دنیا کې به وي استي، کوم متحده کې به وي استي، سپورټي کونسل کې وي استي. تر ټولو غلطه ده که دا د پارلیمنت په لاس کې ولدا پالیسی سي، دا د کشمیر مسله به اختیار سي.
د جمعیت علماء اسلام فیډلې پارلماني استاد مولانا جمال الدین وایي
په دې باندې سخت اکشن اخیستل پکار دي. 1,30,000 کسانو شهادت نشکړې دي، دا خبره ډېره سیریس اخیستل پکار دي او دا دغه څه پر خوندل نه دي پکار.
د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر ستاره ایاز وایي د ګوند یې اولې ورځ راهسې دا دریض دی چې د کشمیر مسلې حل دي د کشمیریانو د خواهشاتو مطابق راوويستې شي.
خو همیشه ډېر کلیر موقف دا دی چې د کشمیریانو د فیوچر چې کوم فیصله راغه باغې په خپل کوي او دا چې دی هغه ته نه مونږه غوښتي شو نه دی. هندستان او چې کوم هندستان کوم ظلم ورسره وکړو دا بالکل سراسر د انټرنیشنل قوانین خلاف دی.
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلماني استاد ګلزفر خان وایي په غندنو او قراردادونو وړاندې کولو سره د کشمیر مسله نشي حل کېدلې، حکومت له دې لړ کې عملی ګامونه پورته کول پکار دي.
د جواب ورکولو وخت دی، د هر کال یو داسې ټایم راځي چې په کشمیر یانو سره ظلم کیږي. دا هر عمل چې کمی یو رد عملی په باندې ریاست خپويږي چې په کومه طریقه باندې ورکول پکار دي.
د ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان د ګډې غونډې په لومبي ورځ ویلي وو چې ملګرو ملتونو سلامتي کونسل او جنرال اسمبلی کې بعد عمامله راپورته کوي او په دې هم غور روان دي چې د ملګرو ملتونو د لارې د انصاف نړیوال عدالت ته په څه ډول د عمامله وړلې شو.
مشال اډیو ته وګورئ چې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د جمعیت الاسلام مفتی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د پاکستان مرکزی حکومت ونه توانېده چې د یوې پیاوړي ډیپلوماسۍ له لارې د جموں کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو د هند حکومت د اقدام مخه نیولې وي. نوموړي بروبر اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې ګوند به یې د جمعې په ورځ په ټول پاکستان کې له کشمیریانو سره د یووالي ورځ لمانځي. هم پرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد د پارلمان غړې غونډې ته ویل چې دی به د کشمیر مسله ملګرو ملتونو او نورو مهمو نړیوالو ادارو ته وړي. تفصیل د سره ظهیر په دې راپور کې.
اسلام آباد کے دنہی پورس خبری گونڈی تبینا کی دا جمعیت علماء اسلام فیڈل مشر مولانا فضل الرحمان اویل ٹول پاکستان دا کشمیری اول سر ولاڑ دے اور دوی دا گون ہم دا کشمیر پاڑا خپل دریز دے خود حکومت خارجہ پالیسی اور سفارتی تعلقات ڈیر کمزوری تھی نوزک ہندوستان دا گام پور تکڑو دا نموڑی پا خبر دی ہندوستان دا واکلان دی کشمیر پا معاملہ مشترکہ دا پارلیمان گونڈا کی ہم حکومت سنجیدگی ون خودلا دے وی دینا اندازہ لگوئی چپ پینزم جولائی کال وزرات لسم کی سشری ہو او چی دغرنگ انتخابات کی گی نو بیا و دا کشمیر پا مسئلہ ہم دارنگ ناکام او شکست خور دا پالیسی مخی ترازی نو دا دا اولیس نمائندہ حکومت نہ دے نو لحاظب دا دی حکومت نہ ہم دا سی توقع سادل کی دیشی او اس دا دی مسئلے پا نلوال فورم دا اوچو تولو وقت پیر شوے اس سا فائدہ چی ہندوستان سا کول آگئی وکڑے پا پیخور کے دا بہرنو سیاسی چارو تزیہ کار ڈاکٹر فخرالاسلام مشال ریڈیو تو ویل کہ دا سیاستوال دا کشمیر پا مسئلے کے سنجیدہ وینو پا دی مسئلہ دا پارلیمان مشترکہ غونڈہ کی بئی دا خپل سیاسی گٹو پر زئی دا کشمیر پا مسئلہ بحثونه کڑی وو چھے نڑی تے یہ مضبط پیغام تلے وو
پوائنٹ سکورنگ کئی چھے کب حکومت وقت دی ہمیشہ اپوزیشن پا وقت تو رو لگئی چھے تاسو کشمیر دا پارا سا نکوے چھے زمون سمر سفارتی عملہ دا پا دنیا کے چھے دا زرگونو پا تعداد کی پنا آغی خپل دا وظیفہ پا صحیح طریقے سر سر تا نرسی
دا مولانا فضل رحمان پا دے بیان دا حکومت سا غبرگون مخیتا ندے راغلے خدا گز پش پگم نیٹر دا وزیر اعظم ل دفتر اخبار شب بیان کی ویل شوی وزیر اعظم عمران خان دا ہند دا واک لاندی اور دا پاکستان دا واک لاندی کشمیر پا موجودہ صورتحال قانونی سیاسی اور سفارتی رد عمل خودل لڑکے دا تجویزن جوڑول لپار یو و کسیز کمیٹی جوڑک کڑے سیراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال اډیو ته وګستې. هم د کشمیر په موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې پوهان پر دې نظر دي چې د هند لخوا د جموں کشمیر د ځانګړي قانوني حیثیت ختمولو سره د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ ترنګلتیا رامنځته کېدی شي خو د جنگ سبب نشي جوړېدی. د هند پارلمان د اګست په 15مه د جموں کشمیر په ځانګړي حیثیت کې د بدلون بل منظور کړ. همداراز جموں کشمیر د دفاع بهرنو او مالی چارو بغیر په ډیرو نورو مسایلو کې آزاد حیثیت درلودو. خپل قوانین یې خپل جوړول او ان د خپل جنډي د درلودو اجازه ورکړل شوی و. خو اوس به ټول هغه قوانین چې پر نور هند عملي کیږي پر کشمیر به هم وي. دا چې په کشمیر کې نوي بدلونونه به پر سیمه څه اغیز وکړي تفصیل په دې راپور کې اورو. د اگست په 15مه د هندي حکومت لخوا تر خپل واک لاندې د کشمیر د ځانګړي قانوني حیثیت تر ختمولو وروسته توده بحثونه رامنځته شوي دي. د سیمه ییزو سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک د سه شنبې په ورځ مشال اډیو ته وویل چې د هند تر انتظام لاندې د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو وروسته د اټومي هیوادونو پاکستان او هندوستان ترمنځ راپورته شوې لانجه د اندېښنې وړ ده. خو پاکستان چې په هیواد دننه له اقتصادي او سیاسي مسلو سره مخ دی غواړي با چې له هند سره یې جنګ ونه شي.
کشمیر کی جڑے گی نو آگے وہ پاکستان میں یقینا اثر خدا مشکل ہے. پاکستان خلا تخلیق مشکلات ہم لگ رہی ہے سازش کھڑی دی مشکلات کی سنج دی اپوزیشن حکومت کا مین دیر فاصلے کا سیاسی طور باندھے.
بل خود کراچی پونتون د جرنلزم څنګه کې مشرو توصیف احمد وایي د کشمیر په مسله د پاکستان او هندستان ترمنځ د جګړې هیڅ امکان نشته. خود دوانو هیوادونو اسٹیبلشمنٹ به تری ګټ اخلي.
کشیدگی تو بڑھے گی مگر جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے.
ترنگلتیا باز یاتی گی خود جنگ ہے سے امکان نشتا زکا چی دا دوارو ہوا دونو پوزونا جنگ نگواری دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ چی پا ترنگلتیا تکیا کوی لدی با گٹ آخلی او دا ہین اسٹیبلشمنٹ با ہم لدی گٹ آخلی. دا مثال پتوگا پا پاکستان کی با دا اسٹیبلشمنٹ بالا دستی نور ہم سیوا شی دا پوز مطالبی با زیادی شی پا پاکستان او ہندوستان کی با سخت دریزے زیادی شی چی پا وسیلہ مخالفان ځپل کېدای شي او دا کار د پرمختګ او غربت له منځه وړو پر وړاندې خنډ دی.
ابراسیا پټک وایي پاکستان هڅه کوي چې د کشمیر مسله له افغان سولې سره وتړي او په امریکا فشار راوړي چې هندوستان د کشمیر په اړه لکړې پرېکړې په شا کړي، یعنی بیا به پاکستان په افغان سوله کې خپل رول ادا نه کړی شي.
تیر دوه ورځو نه پاکستان چې حکومت کې شامل خلک دا خبرې کوي، وزیر خارجه هم دا خبرې کړې دي چې ګویا که پاکستان هندوستان فشار زیات شي نو هغه افغانستان سولې ته چې پاکستان کم پام یا انرژي ورکول شي هغه ونه کړی شي. نو یو قسم تدبر دباو شول دي چې امریکې ته ووایي چې تاسو هندوستان ته لار کوي، نو کمی بیا بیا چې پاکستان دلته کې ګډو کې جوړ کړي چې کوم رول ادا کوي هغه ادا نه کړی شي. خو دا یو قسم ته دی په امریکې باندې دباو شروع کوشش شي وګورو چې دا دباو ته څومره حد پورې
خو. پروفیسر توصیب احمد وایي چې پاکستان په امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا قسمه فشار نشي راوړي. نوموړی وایي پاکستان سره لارې ډېرې محدودې دي او ورته به د افغان سولې پروسه بشپړول وي. د یادونې دا چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر مسله شاوخوا له اویاو کلونو راهیسې را روانه ده چې پر سر یې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه وارې جنګونه هم شوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د دوی په خبره تر بریدونو وروسته کرفیو په چک پوستو تلاشیو ژوند ستونزمن کړی دی. د وزیرستان اوسیدونکي په عین وخت کې په سیمه کې د وسله والو د موجودیت په اړه اندېښنه ښایي. بلخ د قبایلي سیمو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار اجمل وزیر د وسله والو د موجودیت خبره ردوي. د البته مني چې په شمالي وزیرستان کې د بشپړ امن پر ځای کولو چارې به وخت ونیسي. تفصیل په دې راپور کې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې یې امنیتي مسلې ورستربلې سیوا کېږي او ډېر اندېښمن دي. په خیبر پختونخوا سیمه کې د شمالي وزیرستان منتخب استازی میرکالام وزیر وایي اوس هم د دوی په سیمه کې د بدامنۍ پیښې رامنځته کېږي چې بیا ورپسې د انتظامیه لخوا کرفیو لګول کېږي. نوموړي د نهې په ورځ مشال ډو ته وویل چې نن هم په خیسور سیمه کې کرفیو ده.
او د میرانسا سره نږدې چې کومې علاقې دي ټول په داسې حال دي چې چرته بامي چاودنه وشي، چرته د فی وژنه وشي. چې به د خیسوره کې د څو ورځې مخکې څه واقعیا شوې ده، کرفیو مرفی هم لګېدلي دي، خلک ځینې په تکلیف دي. چې کوم تحصیل د تخیل او میرانسا تحصیل دی په دې چې کوم مین لاره ده په دې باندې اوس هم کرفیو لګېږي. اکثر د اتوار په ورځ باندې شیرنې، صدرخیل، منظارخیل، دا چې کومه بره علاقې دي د میرانسا سره په ټولو کې چک پوسټونه هم زیات دي.
همدارا څرګندونې د وزیرستان ځوانانو ټولنې یا یوت اف وزیرستان یو مشر مصور دوړ اهم کوي. نوموړي د نهې په ورځو مشال ډوته وویل چې دوی په سیمه حیدرخیلو کې وسلوال پر رڼا ورځ ګرځي، خلک تنګوي او د شپې پر مهال ډزې کوي.
رڼا ورځ باندې ګشت مخکې ما پخپله ترې نه تصویر اخیستلې ده او په سوشل میډیا باندې ما شیر کړلو. چېرته به ډلې لیدلې، ټولې لیدل، نو په هغې باندې به ورتلل. هغه خلک به یې تنګول غندي چې دوی بیا موږ برداشت کوي که نه برداشت کوي. نو بالکل او ځای پر ځای باندې ډزونه هم کوي.
بلکې د قبایلي سیمو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار اجمل وزیر دا تورونه رد کړل چې ګینې په شمالي وزیرستان کې وسله وال پر رڼا ورځ ګرځي. نوموړي د سې شنبې په ورځ مشال ډو ته وویل چې په وزیرستان کې لا هم سل په سله امن نه دی پر ځای شوی، خو حالات د ښه کېدو لور ته روان دي او د تیر وختونو پر تله ډېر ښه شوي دي.
دارت وزیرستان چې کوم حالات دی اګری جو دی په اول نه ډېر ښه دي. چې څومره پرمن الیکشن وشو ما په خیال باندې دا د دغه ډېر غټ ثبوت دی. او کوم دا وایو چې التا مکمل امن دی، بالکل هیڅ نشته، نو دا به هم غلطه خبره وي. اوورال حالات نارت وزیرستان په اول نه ډیر زیات ښه شوی دي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي دوی ځکه خپل سیمو ته ستانه شول چې حکومت د ضربیازه پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوی سیمې له وسلوالو پاکي اعلان کړي. خو وس د بدمنی پیخو بیا اندیښمن کړی دی. د یادونه دا چې په شمالي وزیرستان کې د 2013 کال د فروری میاشت رهیسې تر دې د مشوخه 50 هدفي بریدونه شوي دي چې پکې لسګونه عام وګړي او امنیتي سرتیري جوبل او وجل شوي دي چې پکې د زنو پیخو ځمواري وسلوال ډلو منلي. مشال لډو ته وګست اردن کو 15 بجې کېدون کې دي او منور شاه هم سره ترغل راځي چې له هغه د خبرو لنډیز ورو.
په کابل کې نن سهار شوی ځانمرګي برید کې د وجل شو کسانو شمیره 14 تر رسیدلی. د افغانستان د کورونو چارو مرستیال وزیر خوشحال سادات لږ وخت وړاندې په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل په دې پیښه کې خواوشا 1500 کسان جوړ شوي هم دي. وسلوالو طالبانو د پیښې ذمہواري منلې. د کشمیر په اړه د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه نن په دویمه ورځ هم روانه ده چې په پای کې به یو متفقه قرارداد وړاندې کولی شي. تیر ورځ د غونډې ته وزیر اعظم عمران خان خپل وینا کې ویل چې په دې اړه به د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل او جنرل اسمبلی کې غږ پورته کوي. په پرونی غونډه کې مخالفو سیاسي ګوندونو په حکومت تور پورې کړ چې د کشمیر په شخړه یې د خپل هیواد موقف سم نه دی وړاندې کړی. بلخوا د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان تیر ورځ په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې ویل دا د پاکستان د موجوده حکومت ناکامه پالیسي ده چې هند د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ او دغه سیمه یې په دوو برخو وویشله. نن په خیبر پختونخوا کې د پولیو وایرس د 59 کیسونو تصدیق شوه چې پکې درې په بنو، یو په شمالي وزیرستان او یو په چارسدا کې ریپورت شوه دی. له دغه 9 کیسونو سره په روان کال کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو کیسونو شمیره 160 او په ټول پاکستان کې 350 ته ورسېده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د تهران اټومي پروګرام په اړه د خبرو له شروع کېدو وړاندې پکار ده چې اول په دې هیواد لګېدلي بندیزونه لرې کړل شي. د ایران او امریکا ترمنځ تناو له هغې وروسته زیات شو چې تیر کال امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2015 کال تهران اټومي تړون نه خپل هیواد وویست او په ایراني بندیزونه ولګول. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د هیواد په ختیځه برخه کې په ګولباری کې د سلورو یوکرینی پوځیانو تر وجل کېدو وروسته یې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې او په هغه یې ټینګار کړی چې بیلتون پال دی د یوکرینی خلکو له وجنو منی کړی.
دا منور شاه چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په دیني مای کې یو شمېر راپورونه لرو خو تر هڅه مخکې زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان د نورو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج ظهیر ته وشي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې د حکومت په هغه فیصلې لیکلي چې پکې د ګاډو مالکانو ته حکم ورکړي چې د خپلو ګاډو دي د سی این جی کټونه لری کړي. ادارې وایي د ګیس او تیلو د نظم ادارې اوګرا د اسکولونو د ګاډو په ګډون په ټول ولسی ګاډو کې د سی این جی او ایل این جی په استعمال په مکمل توګه بندیز لګولې او دا بندیز د ولس د تحفظ په غرض لګولې شوې ځکه چې د سمودی راسي په پاکستان کې د اسکولونو او نورو ګاډو کې د سی این جی سلندرو په وجه د ګاډو د سوځېدو پیښې سیوا شوې. ادارې وایي حکومتونو به ویل چې سی این جی د ماحول پاک ساتلو لپاره ښه ده او د تیلو په مقابله کې ارزانه هم ده. نو ځکه ولس دغه اړخته لاړل نو اوس چې حکومت کوم ګام پورته کړی باید چې د سی این جی پر ځای په هغه غیر قانوني لارو او طریقو بندیز ولګوي چې لکه بلې دا پیښې رامنځته کیږي او ممکن ده چې د حکومت دا فیصله تر د اوږدې مودې کامیاب نه شي نو باید چې خپل فیصله کې بدلون راولي. جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي هندوستان د اقوام متحده د سلامتي کونسل د قراردادونو په سر غړونه د خپل عین آرټیکل 300 او 15 ختمولو باندې د مقبوضه کشمیر نیم د خپلواکۍ حیثیت ختم کړي. ادارې وایي پاکستان د هندوستان د دې ګام د خطرناکو نتیجو نه نړیوالې ورورولې د خبرتیا لپاره اقدامات پیل کړي او وزیر اعظم عمران خان د ترکیه او ملیشیا وزیر اعظمانو ته ټلیفونونه کړي او داشن خارجه وزیر شاه محمود قریشي د اقوام متحده عمومي سکرتر ته هم خط استولې. ادارې وایي په داسې حال کې باید چې د پاکستان ولس او ټول سیاسي ګوندونه سره یو موټی شي. ادارې آخری کلی کې پاکستان چې کوم سفارتي اقدامات پیل کړي پکار ده چې دا په سفارتي ایمرجنسي کې بدل کړي او نړۍ د هندوستان د جنگي جنونیت نه خبر کړي. نوې وخت رسپن هم په دې موضوع کې پاتې شوی وایي د هند له خوا د کشمیر په خصوصي حیثیت ختمولو یو خو په هندوستان او بیا په ټول پاکستان کې احتجاجونه روان وو او بل پلو په دې معاملې راغوښتل شوی د پارلیمان ګډه غونډه کې چې اپوزیشن په کوم انداز احتجاج وکړو دا د فکر وړ خبره ده. ادارې وایي که په دې نازک وخت کې موږ د خپل سیاسي نمبرو جوړولو نه ډډه ونه نو مخالف د دینه ګټه پورته کولای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا خبریدونکو دوه ورځپاڼو واشنگټن پوسټ او نیویارک ټایمز د هند پارلمان لخوا د جموں او کشمیر د آئینی حیثیت بدلولو پر موضوع لیکنې خپرې کړې دي. په لیکنو کې راغلي د هند حکمران ګوند بھارتیہ جنتا پارٹی دا اقدام ډیر حیرانوونکی دی چې له پاکستان سره پر پوله یې حالات نور هم پیچلي کړي دي. تفصیل هارون بچاورو.
د واشنگټن پوسټ اوسپان لیکنه وایي په داسې حال کې چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو شمېر سیاستوال د کورونو دننه نظربند او د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تړلي وساتل شول. د هند پارلمان د ګل پور اکثریتي رایو د آئین د 300 مادې په لغوه کولو د جموں او کشمیر ځانګړی حیثیت ورختم کړ. د هند واکمن ګوند بھارتیہ جنتا پارٹی د خپل اقدام په اړه له هیڅ یو سیاسي ګوند او نه هم د مدني ټولنو له غړو سره سلا مشوره کړې وه. د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د هغه نږدې کسانو د کشمیر په اړه د هند په پالیسۍ کې د دې حیرانوونکي بدلون په حقله ولس ته هم کومه اشاره نه وه ورکړې. لیکنه کاږي د مودی حکومت دا پریکړه به یا خو د کشمیر مسئلې له حل سره مرسته او یا هم د سیمې د آرام کولو هڅې زیانمنې کړي. خو پر دې هر څه سربیره مودی او د هغه ملاتړو د دې اقدام په ترڅ کې سیاسي ګټې ترلاسه کړې. د بھارتیہ جنتا پارٹی په انتخاباتي منشور کې هم دا خبره شامل وه چې په اقتدار کې تر راتلو وروسته به د کشمیر ځانګړی حیثیت ختموي. له ځینو هندي سیاسي ګوندونو پرته ډېری هغو د مودی حکومت د دې کړنې هرکلی کړی دی. حتی د اپوزیشن د تر ټولو لوی ګوند کانګرس ځینو مخکښانو هم د بھارتیہ جنتا پارٹی دا اقدام ستایلی. امریکایي نیویارک ټایمز اوسپاڼې هم د هندي پارلمان لخوا د جموں او کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو پر موضوع لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي د هند حکومت سیمې ته زرګونه پوځي سرتیري لیږلي چې د ممکنه ولسی بلوو مخه ونیسي. د لیکنې تر مخه د هند د عمل په سمدستي توګه له پاکستان سره پر پوله حالات نور هم پیچلي کړي. په سیمه کې له تیرو دوه اونیو راهیسې د اضافي هندي ځواکونو ځای پر ځای کېدو کشمیریان اندېښمن کړي وو. دوی فکر کاوه چې په سیمه کې کم غټ څه پیښېدونکي دي خو لږ تر لږه دا نه چې حکومت په ځانګړی حیثیت ترې واخلي. د هند پریکړې ته د وزیر اعظم مودی لخوا د زیات ځواک ترلاسه کولو په تناظر کې کتل شوی. په لیکنه کې د بشري حقونو فعالانو په حواله زیاته شوې چې د هند حکومت پلان لري چې ورو په ورو کشمیر ته د هیواد د نورو برخو د وګړو په لیږلو د سیمې تاریخي او کلتوري بڼه وربدله کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته اوغستې. په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې نن په خیبر پښتونخوا کې 15 د پولیو کیسونه رپورت شوي دي. دوی وایي چې درې په بنو، یو په شمالي وزیرستان او یو په چاسدک کې رپورت شوي. د دوی په وینا په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام زده پروپاګانډي کمپین ته سخت تاوان رسولی. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې راپور کې ورو.
پاکستان کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي خیبر پښتونخوا کې نن پولیو رنس 15 ماشومان متاثر کړي دي چې درې بنو، یو شمالي وزیرستان او یو په چرسده کې نوې کیس مخې ته راغلی. د دوی په وینا نن 15 د پولیو کیسونو مخې ته راتلو سره خیبر پښتونخوا کې روان کال کې 160 او په ټول ملک کې د پولیو کیسونو شمیره 350 ته رسیدلې. روان کال کې د خیبر پښتونخوا ضلع بنو کې تر ټولو زیات 21 کیسونه پوره شول چې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکو په وینا زیات سبب یې د پولیو کترو څخه د خلکو انکار او یاد پروګرام پاړه خلکو کې د شعور کمی ده. د خیبر پښتونخوا پولیو د مخنیوي پروګرام ټیکنیکل فوکل پرسن ډاکټر ندیم جان مشال ریډیو ته وویل پولیو ناروغي مخ په زیاتېدو لویا وجه د میندې پلارانو انکار، د شعور کمی او زنه ځایونو کې پولیو مهم کې خنډونه دي چې ماشومانو ته کترې ورنکړل شي خو په ریکارډ کې راوستل شي چې تش یې په لاس په دروغو لکې راخ کل شي.
غټه وجه یو خو دا ده چې زمونږ مسکنسپشن خورې شوي دي، څنګه فهمې خورې شوي دي او هغې د وجې نه خلک د ویکسین ورکولو نه هیڅ حسابېږي. دویمه خبره په دې کې یو داسې عزت جوړ شوی دی، والدین دین هغوی او زمونږ د ټیم ترمنځ داسې قسمه یو پټ اګریمنټ شوی دی چې هغې پسې ځینو کې چې هغوی ویکسینیشن نه کړې خو هغه فنګر مارک کړی وي، یعنی هغه موږ هم دوکه ورکړي، ځان هم دوکه ورکړي او پروګرام هم دوکه ورکړي.
دا پولیو یا ګوزړ ناروغي د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي یا د ناروغي یو قسم وبایي شکل اختیار کړي او میندې پلاران باید د پولیو مهم ټیمونو سره مرسته وکړي او لیا د ناروغي څخه خپل ماشومان وژغوري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ډو ته وګسته هم د پولیو په موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو وردل چې چارواکي وایي په خبر پښتونخوا کې د ګزڼ 95 پیښې سپړې شوې دي. د پولیو مخنیوي او ختمولو چارو لپاره د صوبای حکومت او یو چارواکي ډاکټر امتیاز علي شاه مشال ډو ته ویل ل 90 پیښو سره سکل په پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیر 350 ته رسیدلې او په بنو کې یو ډول وبایي صورت لري. پامیر ساحل نوموړي سره مرکه کړې او ورڅخه یې پوښتلي چې په بنو شمالي وزیرستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي څه لامل دی.
مین وجہ دادا چې په دې بنو کې خلکو ویکسین نس کړ پولیو ویکسین نه انکاریان او دا چې هغه به پولیو ویکسین کومه نس کړ خو په کوټه باندې به نه خلګولا پروګرام ته هم د دې پته نه لګیدا چې دا خلک انکاریان دي. پروګرام د دې معلومات لپاره چې د ماشوم مستقلی دي کنه نس کړی زمونږ ټول تاریخ دی او باندې باندې موږ ریلای کوو. ها لولنی طریقه دادا چې موږ مور پلان نه تاسو چې تاسو ماشومان اوساس کې سکې دي او هغه وی چې او دغه ماشومان اوساس کې سکې دي نو دوی موږ سره بیا تا کو چې هغه په کوټه باندې نه خو ګورو چې په کوټه باندې نه خلک دې دي او مور پلان وی چې دا سکې دي نو موږ پای باندې یقین کوو اعتماد کوو موږ وی چې دا سکې دي او چې کله د پوجو د کیسې زړل د پنونه او د دوه موږ د ویني ټیسټ کوو نو په هغه کې موږ پته ولګی چې دې ماشومان د پوجو ویکسین نه دي سکې هغه کې 95% ماشومان د
خرچم راځي او دا ډیر ګران کارم دی چې د یو ډیسټریکټ د ټولو ماشومانو سره ویني ټیسټونه وکړي کنه نو دا د ګوت باندې نشان چې لګی د دروغو د دې د مخنیوي د پاره څه کوي تاسو متبادله طریقه څه مو جوړه کړې د فکر مو په کړه دي چې څه وکړو.
یو سړی کوی چې زما په ګوت باندې نه خو لګوا او زما دا نوم مو ورکو په ریفیزل کې نو هغه وجه دا ده چې دا ټیم چې کوم نن په دغه باندې دا پرشر دی چې دا ریفیزل دی دا به کور کې دا ماشوم ته ویکسین ورکړي نو هغه موږ د ټیم نه هغه ریسپانسیبلټی لري کړه موږ ټیم ته ویل چې تاسو زموږ صرف ګول نه هدف لري چې تاسو په دا ریکارډ کړئ چې دا پیرنټ چې کوم دی دا ریفیزل دی او تکو تاسو ته چې خپل خدشات وي چې زما لري د وجه نه دا خدشې مې دا هغه د میډیکل سره ریلیټډ دی کوم هغه په بنیاد باندې هغه دا وایي چې زما لري د وجه نه دا خدشې زکه خپل ماشوم ته ورکړي تور کومه نو د ټیم دغه دوه مواریانی چې اوبه دا ریکارډ کیږي دا ریفیزل دی او ورسره به دا ریکارډ کیږي د سره وجه نه دی.
ډاکټر امتیاز علي شاه صاحب د روغتیاي ټیمونو زمواري چې ختم شو نو دا زمواري وسته چا د څوک به مور او پلار قایل کوي چې ماشومان ته وکسین ورکړي
یا دا د ډیسټریکټ د ټیم زمواري چې هغه به کم خلک په هغه سبجیکټ باندې
خلق چی دی انسانان چی دی اغا خود یو زین بل زی تزی پا بنو که دا مسئله دا ماشومان چی میندو پلرون سر پی خور تزی کوارت تزی بلی سیمی تزی نو دا خطر شته دی چی دا وایرس چی دی دا زن سر انتقال کی
دا بلکل شته دا وایرس دا یو زین بل زی تا انتقال کی دا پاکستان نا بہر تم کریشی او پاکستان کې دنه هم به بهر دی کې خوري دي شي هغه هم د دې ماشومان په ذریعہ باندې لا کوم خلک ټرابل کوي هغه دا بار ځان سره یو دي نه بل دي ته وړي
نو تاسو پلان لري چې ټول صوبه کې د قبایلی سیمو په ګډون کمپینونه وکړي د دې خلاف چې د دې خبراوي مخاوني ول شي.
جی بالکل موږ دا شانت پلان لرو انشاء الله دې تر پټو پټین شروع کوو.
دا په خبر پټون خو کې د ګزړن یا پولیو د مخنیوي چارواکي ډاکټر امتیاز علي شاه چې زمګ همکار پامیر ساحل ور سره خبرې کړې.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د 2015 کال د بلدیتي انتخاباتو په نتیجه کې د جوړ شوو مقامي حکومتونو موده د رواني اګست میاشت پر 28مه پای ته رسي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وای نوی بلدیتي انتخابات به د ترمیم کل شوی بلدیتي قانون لاندې کیږي او د په خبره حکومت هڅه کوي چې زر یې وکړي خو مخالف غوندونه او د چارو پوهنوي حکومت په ترمیم شوی قانون کې د بلدیتي ادارو د اختیاراتو محدودولو هڅه کړې ده. تفصیل د پیښور نه د غلام بوس په راپور کې ورو
د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی بیگانه وخت له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې په صوبه کې را روان بلدیتي انتخابات په وخت ترسره شي.
لازمی خبر ہے کہ مستبندیان ادن کی بلداتی ایکٹ کی کم ترامیم راغلی ادن میں چور کی گئی
مخالف گوندونه د تحریک انصاف په مشرۍ د خپل جوړ کړی شوی بلدیاتی قانون د ترمیم کولو په خبره نیوکی کوي او د جماعت اسلامی یو مشر سیاستوال صاحبزاده طارق الله چې دوه ځل خپله د ضلع ناظم پاتې شوی دی وایي صوبایي حکومت د بلدیاتی نمایندګانو د کمزوري کولو هڅه کړې ده.
2009 پورې چې کما لوکل ګورنمنت سیستم او څنګه دومره و چې را ډسټرکټ ناظم سره اختیار بو دا غي نه پس چې کما لوکل ګورنمنت سیستم راغله ده نو هغه بالکل بیزا شو بې خپو لیکن اوس خیبر پختونخوا یې سم نه کم ایک پاس کړی دی نو هغه خدا سے وکړه چې دا بلدیاتی سیستم
د سیاسی چارو کارپوه قریش خټک وایي په پاکستان کې تل په بلدیاتی نظام کې نوی نوی تجربې شوې دي او بلدیاتی ادارې یو ډول طرزی حکومت ته نه دي پریښودلی شوې.
د پاکستان تحریک انصاف د حکومت لاندې یو ایک تقریبا 2013 کې چې کوم جوړ کړو هغه کې تقریبا چې د شپیتونم زیات چې دی هغه امندمنټس کړی دي دوی لګیا دي یو بل نوې تجربه کوي شپږ میاشتې پس چې انتخابات وشو بیا به یو بل نوی سیستم ډسټرکټ ناظم بني ډسټرکټ کونسل بني بیا به نوی رول جوړېږي.
خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی دا نیوکې ردوي او وایي په ترمیم کړی شوی بلدیاتی قانون کې د بلدیاتی نظام د نور ښه کولو هڅه شوې ده. په خیبر پختونخوا کې وړاندینی بلدیاتی انتخابات په 2015 کې د تحریک انصاف په مشرۍ د تیر شوي اتحادي حکومت په دور کې ترسره شوی و. د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد خان وایي د هغه بلدیاتی ټاکنو په نتیجه کې د جوړ شوي مقامی حکومتونو موده د دې میاشتې په 28 نیټه پوره کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوردونکو د چمن او کندهار تاجران وایي په کار ده چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه د تورخم په څیر د چمن پولې لپاره هم داسې ګامونه پورته کړي چې شپه او ورځ پرانستې وي. د دوی په وینا یوازې د ورځې مهال فعالیت یې د تجارتي مالونو د وړلو راوړلو لپاره کافی نه دی. تبراسی حال کې دا چې د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې په اګست میاشت کې به د تورخم لاره د تجارت لپاره 40% پرانیزي. تفصیل د بروال کاکړ په دې راپور کې ورو.
د کندهار او چمن تجاران غوښتنه کوي چې د پاکستان او افغانستان اړوند حکومتي چارواکي دي د چمن او بولدک ترمنځ لار شپه او ورځ پرانیزي. دوی وایي اوس مهال چې پوله یوازې په ورځ خلاصوي نو له سامانونو ډک ټرکونه یې مجبور وي چې په ورځو ورځو انتظار وکړي. د کندهار د چمبر اف کامرس مشر نصر الله ظهیر وایي په ځانګړې توګه د خوراک توکي چې وځنډېږي نو ډېر تاوان کوي.
موږ په زرو کانتینران په لین کې ولاړ دي. موږ په زرو موټران په یوه ورځ په دوه ورځې درې ورځې دي نوبت ورسېږي دوی د بارډر راوړي نو که دا لار هم تلیر وي ساعته کې موږ دپاره به ډېر سهولت راشي. یو داسې چې ګرمي ده خوراکي شی دي بعد دی راورسېږي را خپل ځای پرې ورسېږي دوام د مارکیټ هغه اصلا نرخ د دوی د لاسه وځي.
په چمن کې د تجارانو د ټولنې پخوانی مشر انجینیر داروخان وایي د چمن او تورخم دواړه لارې باید ټوله اونۍ شپه او ورځ خلاصې وساتل سي.
ضروری خو دا ده چې تجارت ته ډېرې اسانتیاوې شي. زموږ چې کم رجل شیر دي علاقۍ شیر دي د دواړو ملکو ته په ډېر کم خرچ په ډېر اسانه طریقه او په ډېر لږ وخت کې مالونه د خپل مقصد رسېږي د خپلو ضروریاتو رسېږي. په کار دا ده چې د چمن او د تورخم دواړه بډران څلېرویشت او په ورځني خلاص وي.
انجینیر داروخان وویل که د چمن پوله هم شپه او ورځ خلاص سي نو دا به نه یوازې تجارتي اسانتیاوي رامنځته کړي بلکې له دې سره به نوي خلک تجارت ته وهڅیږي.
د سره دوه اړخیز تجارت زیاتیږي
یو عام تاثر دا پیدا کیږي چې د بعد د افغانستان سره تجارت اسانه د افغانستان د خلکو دا تاثر جوړیږي چې د پاکستان سره تجارت اسانه نو کم چې موږ د نورو منډیانو په تلاش کوو موږ د پریفرنس د افغانستان منډی ته ورکو افغانستان به خپل مالونه چې دي د ایران او د سنټرل ایشا او د دې پر ځای باندې پاکستان ته ترجیح ورکوي.
نصر الله ظهیر وویل که د چمن لاره شپه او ورځ خلاصه سي نو دا به هم د پاکستان تجارت ته وده ورکړي او هم به د افغانستان په ګټه وي.
اکثره شیان چې دي د پاکستان د هېواد څخه چې افغانستان ته راځي هغه هم د مشکل سره مخامخ دي، هغه هم په دې لین کې ولاړ دي. داسې نه دي چې هغو ته جلا لار خلاصه ده راځي او موږ ته نه ده خلاصه، هغه هم په دا لین کې ولاړ دي. هم د دې تجارت وده کوي هم به زموږ تجارت وده وکړي او دا هم د دې لپاره په ګټه ده هم زموږ لپاره په ګټه.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د روان کال د جولای پر 1.5 اعلان کړی و چې په اگست میاشت کې به د تورخم پوله د تجارت لپاره 24 ساعته خلاص کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت یو شمیر مزکنې لارې دي، خو تورخم او چمن پکې تر نورو خاص او مصروفه بندرونه بلل کېږي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تغو کے ستے اولیدن کو پا کورم کے دا زاوی خلق خپلی سیمی تا دو کالا اولان دے ورغلی خو حقوی لهم دا سکلو اوبا نلری دا سیمی سیدن کی وای للرو زیونو اوبا پراورلو مجبور دی. حکومتی مشرانو یو زلی بیا دا دغی مسئلی دا حل کولو جمعنا کردی. تفصیل دا تارک رزی پا دیرا پور کرو.
په کورما کې د زاوی خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته د سکنو اوبو مسله حل کړي. زاوی مشر ملک نور رحمان وای په سیمه کې تر 1300 پورې د خلکو کورونه دي چې ورته د اوبو هیڅ سہولت نشته.
مخوم نه دا اوبو ته کله خورونه راشي نه بیا د شپې 2 بجې پسې کې دي دی واجی سپاشینی کې اوبو مدباس نه وي آیو برګیر ولا تکل خپل خار بروینه غم نه گیمتا تیریږي دوره تقریبا 15 کیلومتر خدا سیر مزال کوي نیمه دا هر کو چې مت دی وبو بندوباس ورن کړی شي.
د سیمه نازی خان وای هغلته د جنگونو اپوزیا مالات په وخت هغه ټول کویان چنه او ډنډونه ډنګ شوی چې ورنه زایو سیدونکو به د سکنو وب تر لاسه کوله.
ما خو خو دې صحیح خلکو جوړ کړی و کنه زونو زپاره طریقې به کړی وي او چنه کومې کندلې وي کنه هغه ټول اشی خراب شي ټول وطن زنګار شوی.
مدنی فعال پٹان عبدالخالق وای پسما کے حکومت پر سمدستی دو اوبو مسئلہ دا سے حل کولے شی چہ غلطہ لچنے دو اسدن کولا پارا پیپونا واچوی
سنٹر کو نوٹو لچنے لری او نے سمپل پیپلین رو چول شی دو خلق کو نہ مدا کو مسئلہ دا سن دلش
بلخوا د مزنی کور میں مرسیال کمشنر فضل الدود صافی وای د زاوی مشران دے راشی او دو اوبو پاڑا خپل مسئلہ دے ورتا پر رسمی ڈول مخ کی کڑی چہ حل رو باسی
آر ایل یو چې کوم دی د آرمی په تھرو باندې مختلف سکیمونه چې کوم دی په دا ایریا کې پروپوز کړی دي. پیچ ڈپارٹمنٹ دین علاوه زما ایس آر ایس پی چې کوم دی مختلف سکیمونه پروپوز کړی هم دي او ځینې سکیمونه آن گوئنگ دي. نو ان شاء الله چې دا کوم پارٹیکولر کړی وي دا موږ ته خپل اپلیکیشن راوړي چې هغه مسله ورته موږ سارټ آؤٹ کړو.
په 2010 کال کې وسلوال طالبانو په ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو وروسته د کورمې په خویدت خېلو کې د زاوی خلکو خپل کورونه پرې ایښي وو او دوی زیاتره د هنګو په تور وړي کې د کډوالۍ ژوند تېرولو. په 2010 کال کې ځایي خلک خپل سیمې ته واپس ورغلل خو هغوی لا هم هلته د ژوند له بنیادي سهولتونو بې برخه دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندری جادوګری
په لس نیمو بجو
سباون
په یو نیمه بجا
پام کوا
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو
تان دی هله
په درې نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری غړې
په سلورو بجو
بشال اډو ته غوښته پی خبري اجانس لیکي چې په هند کې د کرکټ په لوبډله کې د ممنوع ادویاتو د استعمال په اړه د دغه هیواد د کرکټ بورډ ټول اختیارات د ځان سره ساتل غواړي او د حکومت او نړیوالو ادارو فشار یې له پامه غورځولی. د لیکنې مهمه برخه له مجدبه برورو.
ایف پی خبری ایجنس په خپل یو راپور کې د هند د کرکټ په یو لوبغاړي پریثوی شا د طاقت د دوایانو د کارولو له وجې د پابندۍ موضوع راخستې ده. ولیکي چې دا مهال د هند کرکټ بورډ له دې وجې د سخت فشار سره مخ دی چې د نړیوال معیار سره سم د طاقت د دوایانو په اړه خپله تګلاره په ډاګه کړي. دا ایجنس په خبره دا پوښتنې پس له هغې رامخته شوې چې د هند په 19 کلن نوي تکړه لوبغاړي پریثوی شا د 8 میاشتو د لوبې کولو بندیز ولګول شو. دا مهال د هند په کرکټ کې د پریثوی شا موازنه د پخوانی وتلي لوبغاړي سچن تندولکر سره کیږي. تیره اونۍ د هند کرکټ بورډ لخوا په پریثوی شا دا بندیز پس له هغې ولګول شو چې د بورډ د پریکړې له مخه هغه په غیر ارادي توګه یوه داسې ممنوع دوایي کارولې وه چې په عمومي توګه د ټوخي په دوایا کې استعمالیږي. دا ایجنس په خبره پرته له دې چې پریثوی شا د روان کال تر مئی میاشتې پورې په هندي پریمیر لیګ کې د دیلی کیپیټلز لوبډلې لخوا برخه اخیسته په هغه دا بندیز د مارچ په 14 لګول شوی و او اوس به په هغه دا بندیز د روان کال د نومبر په 14 هغه مهال ختم شي کله چې په هند کې د کرکټ نړیواله دوره پیل شوی وي. د حکومت او د ممنوع دوایانو د نړیوالې ادارې د فشار باوجود د هند کرکټ بورډ غواړي چې د ممنوع ادویاتو په اړه څېړنه او په دې لړ کې د بندیزونو اختیار د ځان سره وساتي. خو دا ایجنس په خبره د ممنوع ادویاتو د سختو معاینو د انتظاماتو په اړه دا مهال اندېښنې څرګندول کیږي. د هندي ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خبره دا مهال د هند کرکټ بورډ د ممنوع ادویاتو په اړه جامع تګلاره نه لري او د کرکټ د هر عمر لوبغاړی په باقاعده توګه نه معاینه کیږي. د ورځپاڼې په خبره نو ځکه پریثوی شا ته ډېره کمه سزا ورکړل شوې ده.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، را وباس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلې؟
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
ومې لګولو جی
ګورګینیا
ولیکا
جی
ام اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه ورسته او شیبو تر رسیدلې یو 3 منټه کم شپږ بجې کېدونکې دي او منور شاه هم سټوډیو ته راغلی. نو راځه چې لږې ورستی لنډ خبرونه ورو.
په کابل کې نن سهار شوي ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 14 ته رسیدلې. د افغانستان د کورونو چارو مرستیال وزیر خوشحال سادات نن وویل په دې پیښه کې خواوشا 1550 کسان جوړل شوي هم دي. وسله والو طالبانو د پیښه ذمہواري منلې. د کشمیر په اړه د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه نن په دویمه ورځ هم روانه ده چې په پای کې به یې یو متفقه قرارداد وړاندې کولی شي. تیره ورځ د غونډې ته وزیر اعظم عمران خان خپله وینا کې ویل چې په دې اړه به د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل او جنرال اسمبلی کې غږ پورته کوي. په غونډه کې مخالفو سیاسي ګوندونو په حکومت تور پورې کړی دی چې د کشمیر په شخړه یې د خپل هیواد موقف سم نه دی وړاندې کړی. بلخوا د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن 13 ورځ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې ویل دا د پاکستان د موجوده حکومت ناکامه پالیسی ده چې هند د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړو. دغه سیمه یې په دوو برخو وویشله. نن په خیبر پختونخوا کې د پولیو وایرس د 59 کیسونو تصدیق شوه چې پکې 3 په بنو، یو په شمالي وزیرستان او یو په چارسدا کې ریپورت شوه دی. له دغه 9 کیسونو سره په روان کال کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو کیسونو شمیره 1000 او په ټول پاکستان کې 350 ته ورسېده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د تهران اټومي پروګرام په اړه د خبرو له شروع کېدو وړاندې په کار ده چې اول په دې هیواد لګېدلي بندیزونه لرې کړل شي. د ایران او امریکا ترمنځ تناو له هغې وروسته زیات شو چې تیر کال امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2015 کال تهران اټومي تړون نه خپل هیواد وویست او په ایران یې بندیزونه ولګول. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وای د هیواد په ختیځه برخه کې په ګولباری کې د سلورو یوکرینی پوځیانو تر وجل کېدو وروسته یې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې او په هغه یې ټینګار کړی چې بیلتون پال دی د یوکرینی خلکو له وجنو منی کړی.
اوردونکو همدې سره د مشال ریډیو د نورځي خبرونه پای ته رسیږي، خو پر همدې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ شي. سبا سهار پورا په 9 بجې به یواری بیا تاسو په وړاندې حاضر یو. خپل قربا سلام ومنو د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان، ښه وختونه.